ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم گران اوردن کو دا وائس اف امریکا دی ریڈیو دے نن دا گولرس کال تو درش پڑھ سم دا دسمبر د میاشت دے دول سمنے تھا دا وقت شوی پا پاکستان کے د سحر اتنی میں بجی پا افغانستان کے د سحر ات بجی دی او دلتا پا واشنگٹن ڈی سی کے دا دسمبر د میاشت دے یول سمنے تھا دا او دا اتوار شپی لسنی میں بجی دی دا وائس اف امریکا دی ریڈیو پا دے نیم ساتا خبری خبرونه کی درتا زما وش چلیل یواری بیا هر کلی وایم اوړم به تاسو پام را ګرځوم دا اوس وخت مهمو خبرونو سټکو تا د پاکستان خارجه سیکرټر اعزاز احمد چودھری په خپل تازه سرګندنو کې منلی چې په پاکستان کې د ترهګر ډلې حقانی ځنی غړي موجود دي خو یوې ډلې ته هم په افغانستان کې د فعالیتونو کولو اجازه ورنکړي
امریکا حقانی شبکه په نړیوال کچ ترهګر ډله بللې ځکه چې هم دوی په افغانستان کې امریکایي او د افغانستان عسکرو پر ضد حمله کوي
په ترکی کې یوې کورد وسلوالې ډلې تیر ورځ په استنبول کې شوې بمی بریدونو ذمهواري په سر اغستې په دغه بمی بریدونو کې لږ تر لږه 8 تنان وژل شوي او یو نیم سل نه سیوا ژوبل دي
دغه چاودنو تیر ورځ د فوټبال یو سټیډیم لړزولې یعنی شاهدینو او چارواکو په وینا په دغه بریدونو کې یو د بارودو ډګاړې او یو ځانوجون کې کارول شوی و
او د مصر په قاهره ښار کې د سخت دریځي سیانو یوې ګرجي باندې د بم وشتو په یوه پیښه کې شاوخوا شل تنان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي
دا حمله په هغه وخت شوي کله چې عیسائی عبادت کوونکي خصوصي رسوماتو کې مصروف وو په وجه شو کې د زنانو شمیره زیاته خودل شوي
قدر منو اوریدونکو ډیو ریډیو سره اوسې زموږ پروانه لا دوام لري دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے سٹ کی تصور دل اوس پرانے کو د خبرونو تفصیل د پاکستان خارجه سیکرټر اعزاز احمد چودھری په خپلو تازه سرګندونو کې منلی چې په پاکستان کې د حقانی شبکې ځنی غړي موجود دي خغلی چودھری د پاکستان له حکومتي ټي وي سره په یوه مرکه کې د حقانی شبکې غړو ته خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې ترهګری نه پریږدي پاکستان کې ځای نشته هغه وایي طالبان او حقانی شبکې ته زموږ ښکاره پیغام دا دی چې په افغانستان کې په هیڅ ډول ترهګریزو فعالیتونو کې برخه مه اخلئ که مو چال چلن بدل نه شو پاکستان درته هرکلی نه وایي پاکستان کې مو ځای نشته د ښاغلي چودھری له دغه ښکاره پیغام نه داسې ښکاري چې پاکستان په یو ډول په طالبانو او حقانی شبکې اثر لري په ترکی کې یو کورد وسلوالې ډلې تیره ورځ په استنبول کې شوې بمی بریدونو ذمهواري په سر اغستې په دغه بمی بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او د یو نیم سلو نه سیوا ژوبل دي کردستان فریډم فالکن نومي ډلې د دغه بریدونو ذمهواري د اتوار پر ورځ منلې دغه ډله د بندیز لګیدلې ډلې پی کې کې برخه ګڼل کیږي دغه چاودنو تیره ورځ د فوټبال یو سټیډیم لړزولې عیني شاهدینو او چارواکو دغه بریدونه چې پکې یو د بارودو ډګاړې او یو ځانوژونکي شامل وو امنیتي عسکر فوټبال لوبه ختمېدو 2 ساعت وروسته په نښه کړي د مصر په قاهره عباس یا ضلع کې د اتوار پر ورځ د سخت دریځ عیسایانو په یوې ګرجې د بم وشتو په یوه پیښه کې شاوخوا 15 کسان وژل شوي او نږدې 50 نور ژوبل دي تر اوسه د دې پیښې ذمهواري چا نه ده قبوله کړې د وایس آف امریکا یو خبریال د پیښې ځای نه رپورټ راکړی چې دا برید د اتوار سحر هغه وخت ترسره شوی چې په ګرجې کې د سحر عبادت روان و او عبادت کوونکي زیاتره زنانه وو د مصر صدر عبدالفتاح په هیواد کې د درې ورځو سوګ نمانځلو اعلان کړی د پیښې وروسته د 500 نه زیات عیسایانو د 14 ځای کې مظاهرې کړي په ګڼ شمېر کې مسلمانان هم په دې مظاهرې کې شامل شوي وو په نایجیریا کې چارواکو او عیني شاهدینو ویلي چې د یوې ګرجې چت پرېوتو له کبله شاوخوا 100 کسان وژل شوي ځینې رپورټونو تر مخه د مړو شمېره 160 ده د تیر خالي په ورځ د اکوا ابوم ریاست په اویو ښار کې ریګنز بایبل نومي ګرجې کې یوې دستورې په وخت دا پیښه مخې ته راغلې ده په دې دستورې کې د ریاست ګورنر هم موجود وو خو هغه ته څه زیان نه دی رسېدلې ویل کېږي چې دغه ګرجا د دستورې لپاره په تاده کې تیار کړې شوې وه او لاسر ته نه و رسېدلې د ملوې لاندې د خلکو لټون روان دي او داسې ویر دي چې د مړو شمېره زیاتېدی شي او د سومالیا سرخار مغدیشو نوې بندر بهر د اتوار سحر ترسره شوې ټرک په می چاودنې کې شاوخوا شل تنان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي ترهګر ډلې الشباب د دې چاودنې ذمهواري قبوله کړې ده کومه چې د مغدیشو بندر مرکزي دروازې ته نږدې د موټرو ودرولو ځای سره خوا کې مخې ته راغلې او له کبله یې شاوخوا سیمې ته سخت زیان رسېدلې د مغدیش اوسیدونکو ویلي چې د چاودنې غږ په ګرد خار کې اورېدې شوی او د پیښې ځای نه پورته کېدونکي تور لوګي عکسونه په سوشل میډیا خپاره شوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اورېدل.
ګران اوریدونکو، د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سهرنی خبری خبرونه دوام لري. او څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واردل، د پاکستان خارجه سیکرټر اعزاز احمد چودھری په خپل تازه څرګندونو کې منلي چې په پاکستان کې د ترهګر ډلې حقانی ځنی غړي موجود دي، خو یوې ډلې ته هم به افغانستان کې د فعالیتونو کولو اجازه ورنکړي. هم په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار اشفاق مومن تیار کړی، نو راځي چې په شریکه وورو.
د پاکستان خارجه وزارت یو چارواکي ویلي د ترخګر ډلې حقانی ځنی غړي پاکستان کې موجود دي، خو یو ډلې ته هم افغانستان کې د فعالیتونو کولو اجازه باور نه کی. د پاکستان خارجه چارو سیکرټر اعزاز چودھری د خبره د پاکستان سرکاري ټي وي ته 13 ورځ د مرکې په وخت منلې. امریکا حقانی شبکه په نړیوال کچ ترخګر ډلې بللې، ځکه چې هم دوی په افغانستان کې امریکایي او د افغانستان عسکرو پر ضد حمله کوي. د افغانستان صدر اشرف غنی او امریکایي چارواکي تورونه لګئی چې حقانی شبکه د پاکستان څخه د خپل پټو ځایونه په افغانستان کې حمله کوي، ولې دغه تورونه هر وار پاکستان رد کړی دي. خارجه سیکرټر اعزاز چودھری وایي اصل کې حقانی شبکه د طالبانو برخه ده، د دې زیاتره خلک په افغانستان کې دي او لږ کسان په پاکستان کې پاتې دي. اغلی چودھری دې خبرې ته زور ورکړ چې پاکستانی چارواکي په خپل ژمنه کلک ولاړ دي چې یوې ډلې ته به هم د پاکستان د خاورې نه په افغانستان کې د ترهګر حملو اجازه ورنکړي. د ویل چې هم دا پیغام مونږ بیا بیا افغان طالبانو او حقانی شبکې ته هم ورکړي چې په افغانستان کې هیڅ قسم ترخګر حمله ونه کی. د زیاتوی چې پاکستان ورته ویلي چې چرې تاسو د نورو په ملیونونو افغان کډوالو په شان په پر امن توګه د پاکستان په خاور ژوند کولو ته اماده نه یې، نو بیا با مونږ تاسو د پاکستان په ځمکه نه پریږدو. اعزاز چودھری د امریکا د فوز اندازو ته په اشاره دا وویل چې افغان طالبان افغانستان کې په 10% برخه باندې کنټرول لري. د امریکا کانګرس تیره هفته قومي دفاعي قانون 2018 منظور کړ چې پکې د افغانستان سره په پوله د ترخګرۍ پر ضد هلو ځلو باندې پاکستان لپاره 900 میلیونه ډالره ورکول شامل دي، خو په دغه پیسو کې 400 میلیونه ډالر د حقانی شبکې پر ضد عملیاتو پورې تړل شوی دي. د پاکستان خارجه چارو سیکرټر اعزاز چودھری وویل پاکستان په افغان طالبانو او حقانی شبکه باندې فشار سیوا کړی دی چې د افغان واکمنو سره د صلح خبرو اترو ته آماده شي. د زیاته کړه چې پاکستان افغان طالبانو پر ضد د قوت کارولو نه کار نشي اخیستې، ځکه چې دوی په پاکستان بیرته راګرځېدای شي او د افغانستان جګړه دغه سي پاکستان ته راوړي. د بیا بیا د خبرو وکړه چې د افغانستان د ستونزې حل د خبرو په لار ممکن دي. د پاکستان چارواکو په تکرار سره ویلي چې د افغان چارواکو سره د طالبانو خبرې کولو لپاره خپل رول لوبولو ته تیار دي کچې کابل دغه وړاندیز قبول کړي. روانه میاشته کې په افغانستان کې د نړیوال عسکرو امریکایي کمانډر جنرال نیکولسن په واشنگتن کې خبرداري ورکړه چې حقانی شبکه اوس هم په افغانستان کې امریکایي او د دوی د ملګرو ملکونو په اوستا لوی خطر دی او همدغه سي افغانانو ته هم. د ویلي چې حقانی شبکې وسلوال پاکستان کې پنازوینه لري. چودھری اعزاز د افغانستان صدر اشرف غنی نه غوښتنه وکړه چې خپل غاړې ته د هغه طالب وسلوالو مخه ونیسي کوم چې پاکستان کې ترخګر حمله کوي. د پاکستان لخوا دا تور اکثر له هغه وخت لګول شوی کله چې د پاکستان په خاوره د افغان طالبانو د موجودیت خبره افغان چارواکي کوي. د زیاته کړه کچري افغان چارواکي په پاکستان د وسلوالو سره د مرستو تورونه لګئی، نو سره په دغه د مسلې حل نشي راوته او دا به هیڅ کله هم دوی ته فائدہ ونه کی. افغان چارواکي وایي چې دوی هیڅ کله هم د پاکستانی طالب وسلوالو یا ټي ټي پی سره مرسته نه دکړي. یاد دی چې پاکستان د افغان طالبانو او افغان چارواکو مخ په مخ غونډه کال 2015 کې کړې و چې پکې امریکا او د چین چارواکي هم شامل وو، ولې د هغې راپدې خوا پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي له کبله د طالبانو لخوا حملو کې اضافه راغلې ده.
گران اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوی ریډیو سره نه خبری خبرونه نه خپلې غدوام لري. تاسو د ډیوی ریډیو سره د فیسبوک تلاري هم ملګری جوړ دی شي. وی او ای ڈیوا زمونږ د فیسبوک ته پانه پته ده. د ډیوی ریډیو په فیسبوک پانه باندې تاسو یو شمیر موضوعات باندې ویډیو رپورټونه کته شي چې پکې سیاسي چارو نه واخله، صحت، سائنس، ټیکنالوژي، دې تر څنګ فلم، هنر، آرټ او یو شمیر موضوعات باندې ویډیو رپورټونه تاسو هر ورځ نوې نوې کته شي. ورزو یو بل رپورټر اخته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو مشیر طارق فاطمی د تیر یوې هفته راهسې په واشنگتن کې دی چې د امریکې د نوی منتخب صدر ډونلډ ټرمپ حکومت سره تعلقات برابر کړي. خو ډان برسپانا په دې اړه خپل رپورټ کې وایي خغلی فاطمی د خغلی ټرمپ مرستیالانو په لیده کاته کې لا نه دی کامیاب شوی. د پاکستان د انګریزي ژبې برسپانا ڈان وائی په واشنگتن کې د پاکستان سفارتخانه ویلي د فاطمی د ډونلډ ټرمپ د ټیم کسانو سره خبرې ترې تر اوسه د پروتوکول یا د داسې قسمه ملاقات د آدابو په سبب نه دي شوې. د ورځپاڼې خبریال انور اقبال په دې اړه وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته ویلي د وزیر اعظم نواز شریف او د ډونلډ ټرمپ په ټلیفون خبرو اترو وروسته د ډونلډ ټرمپ مرستیالان د پاکستان په حق له د احتیاط نه کار اخلي. په دې اړه نور تفصیل د افتخار حسین په دې رپورټ کې.
د ډان ورسپانی په واشنگتن ڈی سی کې خبریال انور اقبال یو تازه خبر کې لیکي چې د پاکستان څخه راغلي د پاکستان خارجه او چارو لپاره د وزیر اعظم میاں نواز شریف خصوصي استازي د یوې هفته باوجود هم د امریکا راتلونکي صدر ډونلډ ټرمپ د سلاکارانو سره په لیدو کتو کې ناکامه شوې دي. د طارق فاطمی د دغه ناکامۍ په حق لباندې انور اقبال د یو مرکې په محل ډیوه رادیو ته صداسي ویل.
ان با اثر لوگوں سے مل رہے ہیں جن کو میں نے انفلوئنسز کہا ہے، جو جن کا اثر ہے ٹرانزیشن کے پروسیس پہ، تاکہ وہ کچھ ہمارے لیے کر سکیں. یہ تو ان کا جواب ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو غلطی کی ہے نا، پہلے تو ایک پورا ٹرانسکرپٹ ریلیز کر دیا وزیراعظم نواز شریف اور
پاکستان واشنگتن ایمبیسی تر مخه پاکستان غواړي چې د ډونلډ ټرمپ هغه با اثر سلاکارانو سره ملاو شي، څوک چې د راتلونکو انتظامی مهم غړو په څوکو باندې فیصله کوي. خو دوی وړاندې غلطي دا کړې ده چې کله نواز شریف او ډونلډ ټرمپ په ټلیفون خبرې اترې وشوي، نو د هغه اولنو خبرو اترو تفصیل هم جاری کړو. بیا د ډونلډ ټرمپ سلاکارانو کې دی شي دا فکر کړی وي چې دا پاکستان سرنګ هواد دی چې د دې مشر کله د یو بل هواد د یو مشر سره د دعا سلام خبرې تری کړی دي، نو هغه هم بیا په مطبوعاتو کې ډیره ډنډوره کړې ده. دغه سیز اوس کې دی شي د ډونلډ ټرمپ د ټیم د خلکو په سوچ کې پروت وي او ځکه دغه ملاقات کې مسلې وي. ڈاکٹر تقی چې په امریکا کې مشته د پاکستان او افغانستان په سیمه یو خبر شړن کار دی، ډیوا رادیو ته د دې پښتنې په جواب کې چې د ډونلډ ټرمپ صدارت کې به د پاکستان او امریکا اړیکې سرنګوي، دوی صدا سے جواب ورکو.
کل چې د پاکستان او د امریکا مفادات یو نه دي افغانستان کې، او یو بل سره به یو پیر بیا به ډګر راځي چې هر څومره خسته خبره خغلی ټرمپ په ټلیفون کال کې کړی وي چې جنوري ته موږ ورسېږو، نو پریکټیکل اقدامات دسی دي چې هغه بالکل ډېر د پاکستان او د امریکا تعلقات کې تریخواله ده، هغه تریخواله به ټیکل کول به پکار وي، تر څو چې پاکستان خپل عمل کې بدلون نه دی راوستي نو دا تریخواله.
سیڑنکاران وایي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ ستره مسله دا ده چې پاکستان د ښه او بد طالبانو پالیسی ختمه کړې نه ده او د هغه جنگیالو ډلو مرسته کوي څوک چې په افغانستان کې خونړی تشدد کې لاس لري. نن هم د پاکستان د خارجه او چارو سکرتر اعزاز چودري د امریکا ځنې پښتنو ته ځواب ویلې دي او وایي چې حقانی جنگیالي ډله د طالبانو برخه ګڼي او د دوی ډیر خلک په افغانستان کې دي خو لږ خلک یې په پاکستان کې دي. اعزاز چودري وایي
حقانی نیٹ ورک کی حقیقت یہ ہے کہ یہ طالبان کا حصہ ہیں، یہ پھیلے ہوئے ہیں، مطلب ہے کہ مختلف جگہوں پر ہیں، زیادہ تر لوگ یہ افغانستان میں ہیں اور کچھ لوگ ان کے یہاں پہ ہیں. حقانی جنگیالے
ڈلے حقیقت دا دے چھے دا طالبانو حصہ دا، دا دوی خلق خوار وارے دی، زیادہ تر پا افغانستان کی دی او لگ شمیرہ خلق یہ پا پاکستان کی اسی گی. اعزاز چودری دا واضح نکڑا چھے دا غلق خلق سوک دی، آیا دا حقانی ڈلی او سو مشران دی، زکا چې د حقانی ډلې یو مشر نصیر الدین حقانی هم په اسلام آباد کې وجل شو. د افغان طالبانو مشر ملا منصور د پاکستان د پاسپورت سره بلوچستان نوشکي سیمه کې وجل شو. اسامه بن لادن په ابټ آباد کې وجل شو. د القاعده یو مهم غړی چې د 11 ستمبر په امریکا پیخي پلان کړی وي، دا وخت په ګوانتنامو کې د خالد سی محمد په پاکستان کې نیول شو. څېړنکاران وایي همدغه وجه دا چې د ترهګرې پر ضد د پاکستان دریس په نړۍ کې یوازې لیدل کیږي او همیشه د فشار لاندې دی.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. په ترکی کې یوې کورد وسلوالې ډلې تیر ورځ په استنبول کې شوې بمی بریدونه ذمہواری په سر اغستې. په دغه بمی بریدونو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او یو نیم سل نه سیوا ژوبل دي. هم په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار شپ زاده وړاندې کوي.
کردستان فریډم فالکن یا ټی اے کین ډلې د دغه بریدونو ذمہواری د اتوار په ورځ منلې. دغه ډله د بندیز لګېدلې ډلې پی کے کے برخه ګڼل کیږي. دغه چاودنو تیر ورځ د فوټبال یو سټیډیم لړزولې. یعنی شاهدینو او چارواکو په وینا په دغه بریدونو کې یو د بارودو ډګاړې او یو ځانوجون کې کارول شوی او امنیتي عسکر یې هغه مهال بنخه کړی دي کله چې د فوټبال لوبه ختمېدو دوه ساعته تیر شوی وو. د ترکیې داخله وزیر سلیمان سویلو ویلي په وژل شوي کسانو کې دیرش پولیس افسران هم شامل دي. د چارواکو په وینا په دغه برید کې د پولیسو یو بس په نښه شوی، څوک چې د پاکستان نه بس فورس ته روان وو. د ترکی نائب وزیر اعظم نومان کرتولموس د چاودنې وروسته ویلي و دغه چاودنه کې پی کے کے ډله لاس لرلی شي او د هغه په وینا د دغه چاودنو په تور کې 14 کسان نیولي هم دي. د ترکیې صدر رجب طیب اردوان د دغه چاودنې وروسته د قازقستان خپل سفر ځنډولې او په یو بیان کې د یوې ورځې د ویر اعلان کړی. هغه زیاته کړې چې دغه په پولیسو یو بریدو په صدارتي بیان کې دغه پیښه یو ترهګر ګام بلل شوی چې په نتیجه کې پولیس عسکر شهیدان او ژوبل شوي دي. د امریکا د قومي امنیتي شورا ویان نیډ پرایس په خپل یو بیان کې دغه ترهګر برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. په دغه بیان کې ویل شوی د دغه برید هدف پولیس په نښه کول وو. د ملګرو ملتونو لخوا هم د ترکیې د دغه برید غندنه شوې ده. د ادارې لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دي چې سرمنشي بان کی مون هیله سرګن کړې ده دغه برید کې ککړ کسان به معلوم شي او ورته به سخته سزا ورکړې شي. په ترکیې کې پی کے کے ډله تر ټولو ښکارا وسلواله ډله ده او د لسیزو راسې د ترکی حکومت سره د هیواد په سویل ختیځه برخه کې د یو آزاد هیواد لپاره جنګیږي. دغه ډله د ترکی په عسکرو دغه شان پر لپسې بریدونو لپاره شهرت لري، خو د خود سره اسلامي ریاست یا داعش تونروګون په شان په ولسي ځایونو کې بریدونه نه کوي. روان کال کې د ترکی استنبول ښار یو شمېر داسې بریدونه لیدلي دي. د جون په میاشت کې په آتا ترک ایرپورټ هم دغه شان یو برید کې د څلوېښتو نه سیوا کسان وژل شوي وو. په ترکی کې بیا د داعش تونروګوند او کورد وسلوالو ډلو لخوا په بریدونو کې د 200 نه سیوا کسان وژل شوي دي. د اګست میاشتې په 16 نیټه د شام د پولیسو سره نږدې په غازینټاپ ښار کې په یو واده شوي برید کې د 500 نه سیوا کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي وو. د دغه برید پړه هم په داعش تونروګوند اچول شوی و.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی او زموږ د نیم سات خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. د مصر په قاهره عباسیه ضلع کې د اتوار پر ورځ د سختري د عیسایانو په یوې ګرجې د بم وشتو په یوې پیښه کې شاوخوا 15 کسان وژل شوي او نږدې 500 نور ژوبل دي. د مصر صدر عبدالفتاح په هیواد کې د درو د سوګ منزلو اعلان کړی دی. هم په دې اړه باندې نور حال زموږ همکار کلیم افضل وړاندې کوي.
د مصر سرخار قاهره کې د کاپټیک عیسایانو په چرچ باندې شوی بمی چاودنې کې د مړو شمیر 15 ښودل شوی. دا حمله په هغه وخت شوی کله چې عیسایي عبادت کوونکي خصوصي رسوماتو کې مصروف وو. نږدې 500 پورې نر او زنانه پکې جوبل شوی هم دي. په وجل شوو کې د زنانو شمیره زیاته ښودل شوی. د اتوار پر ورځ عیسایان خپل عقیدې تر مخه په ګردې نړۍ کې خپلو عبادت خانو کې راجمع کیږي او د انجیل درس اخلي. په مصر کې هم د کم شمیره عیسایانو یو لوی شمیره ژوند کوي او اکثره د تندره و مسلمانانو د نفرت ښکار کیږي. د تیر اتوار ورځې بمی چاودنه دومره زوروره وه چې په کلیسا کې هر اړخ ته مړي خواره پراته وو او په سماجی ویبپاڼو هم د دغې غمجنې پیښې ویډیوګانې خپرې شوې. د مصر صدر عبدالفتاح السیسی د نفرت ډکې پیښې سخته غندنه کړې او په ګرد هیواد کې د دریو ورځو د ماتم اعلان کړی. د مصر صدر السیسی صدارتی بیان کې وویل شول اوس چې کوم غم او درد مصریانو محسوس کړو دا به بې ځایه نه ځي، دا وحشیانه جرم چې چا هم کړی وي یا یې مرستې پکې شاملې وي نو اوس په موږ د هغوی په ضد فیصله کون او په غیر مصالحاتي تګلارې عمل کوو او انصاف ته به مخامخ کوو. د پیښې وروستو 500 پورې عیسایان راجمع شول او احتجاج یې پیل کړو. دوی د صدر عبدالفتاح السیسی د استعفا غوښتنه هم کوله. پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ معمولی انخطې هم شوي خو وروستو بیا حالات په کابو کې راوستی شول. ګڼ شمېر مسلمانانو هم په احتجاج کې برخه واغسته. د پیښې ذمواري تر دې وخته پورې کومې ترهګرې ډلې په غاړه نه ده اغستې. دوه ورځې وړاندې هم د قاهرې په یوې بلې برخې کې بمی چاودنه شوې او پکې شپږ پولیس وژل شوي. د دغې پیښې ذمواري د اخوان المسلمون سره تابع لرونکي یوې وړې ډلې حسم قبوله کړې وه. اخوان المسلمون ډله د هغې وروستو غیر قانوني ګرځول شوې وه چې کله د مصر پخوانی صدر محمد مورسی په کال 2014 کې پوځي کودیدا د لارې خپلې څوکۍ لرې کړی شوی وو او په زندان کې واچولو. د محمد مورسی حکومت په ضد د مصر اولس راپاسېدلی وو او په دوی د تندرو اسلام پاله نظریو تورونو سره سره په هغه وخت د جیلونو نه د ترهګرو د خوشي کولو تورونه هم لګېدلي وو کوم چې دوی تر دې وخته پورې ردوي. د محمد مورسی حکومت ختمېدو وروستو د دوی په ډلې اخوان المسلمون باندې هم پابندي ولګول شوه او د ډلې ټول مشران هم په قید کې واچول. دا وخت په مصر کې پخوانی صدر محمد مورسی او د دوی په ملګرو باندې یو شمېر قضیې روانې دي چې پکې د مرګ سزاګانې هم اورول شوي خو بیا دغه سزاګانې وروستو ځنډېدلې هم دي. د مصر په سینای جزیره نما کې داعش ترهګرو سو واري کم شمېره عیسایان په نښه کړي او ذمواري هم قبوله کړې. په مصر کې د عیسایانو شمیر د آبادۍ 10% جوړیږي. مصر تیرو شپږو کالو راسې د بېثباتۍ او د سیاسي اړیګړې ښکار دی چې له وجې د هیواد اقتصاد هم ډیر ښکته راغلی. د مصر موجوده صدر عبدالفتاح السیسی پوره هڅه کوي چې په هیواد کې امن او استقامت راولي او د غربي نړۍ سره څنګ په څنګ د داعش او نورو ترهګرو ډلو په ضد په عملیاتو کې خپل کردار ولوبوي.
ډیوا رادیو دا که غواړئ چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده diva@voanews.com. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ deewaradio@voanews.com چې داسې به لیکئ voanews.com.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی اوس وخت شوی سیمیز او نړیوال مطبوعات ته د کتنې به وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
نن د امریکې په آنلاین خریدونکو مشهور اخبار دی ډیلی بیست کې د دولت اسلامیه یا د داعش دننه د هم جنس پرستۍ د ماحول په حق له یو تفصیلی معلوماتي رپورت چاپ شوی دی. د رپورت سرخط ته د دولت اسلامیه د هم جنس پرستۍ منافقانه دنیا. د رپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې د دولت اسلامیه قیادت خپل یو لوی کمانډر سره د یو 15 کلن الک د بدنامېدو وروستو دغه الک قتل کو خو خپل کمانډر له د قتل د سزا ورکولو په ځای اغلا د عراق جنگ له د لیږلو سزا ورکړله. ډیلی بیست نور لیکي چې د دولت اسلامیه د یو ستر کمانډر ابو زید الجزراوی د 15 کالو د عمر یو تنکی الک سره ناجایزه تعلقاتو. د دولت اسلامیه قیادت په دې جرم کې 15 کلن الک خو قتل کو خو ابو زید الجزراوی ته هیڅ هم اونوي. دغه 15 کلن الک د شام په دیر الزور نومي ښار کې وژل شوی دی. دی په دې جرم کې قتل کړی شوی وړومبی تن نه دی. د نه وړاندې هم د هم جنس پرستۍ په جرم کې ډیر کسان د اوچتو عمارتونو نه لاندې غورځولی شوي او په ناترسه ډول وژلی شوي دي. په تیره نهې برطانیه کې د شام د بشري حقونو د څارنې تنظیم د برطانیې انډیپینډنټ نومي اخبار ته خپل یو بیان کې ویلي دي چې دولت اسلامیه د هم جنس پرستۍ په جرم کې لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي. په دوی کې شپږ کسان څنګه انحصار کړی دی، درې یې په سرونو ویشتی دی او شپاړس کسان یې د اوچتو عمارتونو نه لاندې راغورځولی دي. ډیلی بیست خپل رپورټ کې د ګیټ ټریولز ان دی مسلم ورلد نومي کتاب د مدیر د مایکل لوانګو د خلی لیکلی دی چې 15 کلن الک سره د مختو رولو ورستو د داعش د کمانډر پرې خودل او د الک وجل د داعش دننه د منافقانه سلوک سرګندونه کوي. په کار خدا وا چې دغه کمانډر هم دی الک سره یوځای وجلې شوی وي. مایکل لوانګو نور وایي چې دا قسمه واقعات د نورو مذهبي ډلو دننه هم لیدلې شوی دي چې طالبان هم پکې شامل دي. ډیلی بیست خپل رپورټ کې شام نه د تختیدلی یو هم جنس پرس صبحی نحاس بیان هم چاپ کړی دی په کوم کې چې د ویلی دی چې د 15 کلن الګ د وجلو او د یو لوی کمانډر د پریښودو نه دا ښکاره ده چې په دې واقعیا کې داعش له د قربانۍ د یو ګډوري ضرورت وو، کوم چې دوی ته د 15 کلن هم جنس پرست الګ په شکل کې لاس له ورغلو. دولت اسلامیه اغلا د اسلامی سزا په نوم د ناترسه سزا په ورکول خپل نامه اوچته کا او خپل کمانډر خوشې کو. ډیلی بیست خپل رپورټ کې زیاته کړی دا چې د دولت اسلامیه نه علاوه یو بل تندره وګن احرار الشام هم جنس پرست په نخه کوي او درېمی یوې ډلې چې په حلب ښار کې د عدالت په نوم یادیږي اوه کسان د هم جنس پرستۍ په تور کې پانسی کړي دي. نحاس وایي چې غیر مذهبي ډلې هم جنس پرست وجنی ځکه چې د دوی دا پوخ یقین دی چې په شام کې د جنگ انخطو لوی ثواب عمده هم جنس پرستی او که دوی وجلی شول نو جنگ ګټل آسان دي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، پښتنو ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، یا خو پتا کی جړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه وړې خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دا سهرنی خبرونه هم دې ځای کې پای ته رسی. دا وړاندې کولو کې تکنیکی اړخ ته ټیم کې موږ سره مرسته کولې پروډوسر وو کلیم افضل او انجینیر وو موږ سره آیدن. دوی ته ډېره مننه وایو. تھینک یو آیدن. سو شبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او د ډیوی ریډیو ټیم به اوسې ور بیا تاسو وړاندې د تازه مهمو خبرونو پروګرامونو سره د پاکستان په وخت د ماخام شپږ بجې راځي. نو تر هغې درنه زما وی جلیل سره د خپل ټیم اجازه غواړم. د خدای پامان.